السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریځه هرکلی کړی چې ویلی دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې ترسره شوه د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستانه لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکارۍ ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېیمه ناسته چې ملګري ملتوب یې کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللې وې او ویلي دي چې ټولې د دوی په ټکو ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لږ تر لږه نه تنه د اووه تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون ووژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیه کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی یې د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 145 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې نه اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوي چې هیڅ لوبغاړی یې اوټ نه شو. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپ یوه بله لوبه د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ ده. ماښام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ دوه نور ټیمونه افغانستان او بنګلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنګلاديش په ښه توپیر لوبه وګټي نیمه پای لوبې ته وتلی شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زمک په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شل اوریز جام نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري.
چیرته آسټرالیا د هند نه لوبه وبایلله، موږ که بنګلادیش نه وګټو موږ نیمه پای لوبو ته لار پیدا کوو انشاءالله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوږ ولمانځل.
مور وکړی کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کو مې د خوشحالۍ اوښ کې راو بهیدل.
افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل ښه دی خو بزګران خوښ نه بریښي.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دقان ډېر رنګزار ده.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا لخوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کم شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي د بنګلادیش سره لوبه وکړي. د اټکل له مخې که افغانستان دا لوبه په ښه توپیر وګټي د دې چانس ترلاسه کوي چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. نور له صفی الله ستانکزی اورو.
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړې چې لومړی په هند بایللې خو په دویمه کې د نړۍ څو دورې اتل استرالیا ته ماته ورکړې. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پای لوبو او یا پای لوبې ته ډیر نږدې دي خو په کار ده چې ټیم لا پسې زحمت وباسي. راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک پاڼې پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنګلادیش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلي او ښه اوسط لري. نیمه پای لوبو ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوې خو په ټوله کې افغانستان باید د بنګلادیش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دې خوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات
چیرته آسٹریلیا د هند لوبه وبایلله مونږه که بنگلاديش نه وګټو مونږه نیمه پای لوبه ته لار پیدا کوو ان شاء الله. خو آسٹریلیا که چیرته لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سي کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت شپږ دېرش منډې د سیدیغې په تفاوت مونږه بنگلاديش باید مات کو یا شپارس اورونو کې باید مونږ دغه سکور چیز کو سه هر سکور مونږ ته بنگلاديش وټاکه.
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غوره پړاو سیالیو کې لوبېږي او د دې چانس لري چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19 پای ته رسیږي تر دې دمه یوازې له شپږو لوبو څلور ګټلي او دوه یې بایللي. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل خو له ویست انډیز یې ماته وخوړه. په اتو غوره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه خو د استرالیا
ما اوریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي که چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنګلاديش په لوی توپیر لوبه وګټي او دغه راز په نننۍ لوبه کې چې مازدیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپله لوبه هند ته وبایلي نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پای لوبې ته ووځي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او زوک سره ولمانځل شو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمانځله. نور به په دې راپور کې له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولسترګو مې د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و. او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسه شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتسی او د کابل ښار اوسیدونکی فریده ازادي راډیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ وډ شي سمې ته وسنګ راځي کومې چې وسنګې خو بل اخر به خدا پاک ورحمه نه مې چې اوم غټه او سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو اوم غټه نو باور وکړي چې موږ سه جوړه اوم به احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ زره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولي.
کرکټ یوازینی خوشی ده اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکارا کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلی، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولی، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سرېدلی. بل نوس چې افغانستان په ډېر وتوانېدی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلي ته ماته ورکړي نو تر دې بله لویه خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورو برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خیل استراولنی لري، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا کې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې د خزيات هلمند یا سوشمنګه دالو به وګټو.
موږ ډېر خوشاله کېږو چې د افغانستان اتلان دی وکولی شي استرالیا ته ماتې ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تی جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. د دې ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تی جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي.
کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
دا کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورې.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نوري. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د زورولو پیښې نور هم زیات شوې دي. دا وروسته تر دې چې یوې افغان خبریال شبنم خان دوران دا وکړه چې طالبانو یې پلار وهلی او ګواښلی دی. دا چې د افغان خبریالانو شکایتونه څه دي او د طالبانو د حکومت چارواکي په دې اړه څه وایي، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاست وو ډېر تر ګواښونو لاندې یو، او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تحریک
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی، چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډېرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرایلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس سختدریځ ډلې په وړاندې د اسرایلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوي دي، که څه هم امریکا وایي چې په دې برخه کې د امریکا تګلاره روښانه ده، خو د بنیامین نتنیاهو دغه خبرې د هغه پر حکومت یو ډول فشار ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې پر ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې ته د امریکا د وسلو په لیږد کې د پام وړ کموالی راغلی. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغلی، خو دای ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي، خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل اویب څخه د اسوشیتد پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په تړاو چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوي د اسرائیلو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله له مې میاشت راهیسې اسرائیلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنګي وسایلو لیږل بند کړي، خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغو خبرو برعکس څرګندونې کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي پرون یکشنبه وویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیلو سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو وویل دوی هیله من دي واشنگتن ته د اسرائیلو د دفاع د وزیر یوآف ګالاند د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالاند پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالاند په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي، خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه، د امریکا او اسرائیلو د اړیکو لپاره لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. امریکا په غزه کې د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرایلو د دریځ ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمېر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15-15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوي دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق نصری بیا وایي د خلکو کمزوری اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان ایران هندوانی راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من ته 150 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادریږي. اوس نو د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې ښه حالت کې دی، کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو.
اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د هندوانو حاصلات زیات دي خو د غرازې بای کمی دي، خو اوس په دغه راپور کې اوري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له نس ناستي او نورو ناروغیو شکایت لري.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه تنفسي ستونزې او شدید نس ناستې لري. او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولیږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغۍ چې خپرې سوي تنفسي ناروغۍ هم پکې شاملې دي. زما خورزه چې څلور میاشتنۍ ماشومه ده له دې ناروغۍ سره مخامخ ده. هغه دا مهال د کندز پانتني روغتون کې بستر ده. د هغې وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري. ډېر شدید اسهالات لري او ډېره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکی خدای قل هم په خپله سیمه کې د روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وې ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځایه تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاک اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکې اوبه نه لري. خلک د هغې سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات یې نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. او میوه لرونکې ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکي حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمېدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیایي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوو یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایه نه ده سوې او د څښاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي. خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
یا سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نسناستي او نورو ناروغیو پېښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سې شنبه په ورځ اعلان کړی چې د یک شنبه په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دي. هغه کمی دواوي چې راځي د کښتو دپاره، د زراعت دپاره، هغه ډیرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنی داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدګیا موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي، یا د اوبو د کمی ستونزه سي. نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بېکاري ستونزه زیاته ده. په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ کې
د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندینه په سیمه کې دلته اوبه بېخي بد راز کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچو برمې تر 200 پورلسو نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوامې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هرکلی کړی چې ویلي دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامدار او حقیقي خبرو اړتیا ده. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولیږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي تګلارې په اړه بحث کوي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې وتنه پولیس او یو کشیش هم پکې شامل دی. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه سره بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرو مو چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابونو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی بار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاري د عوام او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي د اختر سه یو ورځ مخکي د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خو شاته یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سی عبدالی کلی دی فلانی سی عبدالی کلی دی د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې ملا عمر دغه په فراس کې مشهورو ملا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر وړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځ خونن ملا هیبت خان نل مانځي. یعنی ملا عمر په غلطه باندې وو او که ملا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید. مشری ملا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل میکري خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د بدطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي دا په افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کړي. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پرېکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دې دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 12 میلیونه نه اوښته دی. یوازې تیر کال 1 زره افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
پکې زنګلونه وي په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه د انټرویوانو د وجې د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه وي دوی ته تکلیف پیدا سي رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیسته. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستوني مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبه په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پرېکړه کړې وه چې تیر کوچنی اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
رفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ به دې ته وایي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې نمزل حجه د عرفات ورځ ده، لسمزل حجه د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وایي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سچین زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر ته ځي دا موږ نه غواړو. هماغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زموږ مشرانو غوټه کړی ده، روح هم آرام و. او موږ دغسې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونه ځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیشې نه وویرېږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو خو موږ د پاکستاني ملا په فتوا اختر ونه کړ.
د ټولې نړۍ خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نه راتله نه راتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه نه راځي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلې سره د دو جوړه نه راځي. کوم طرف ته موږ کله مونځ کوو او وایو چې متوجهان الی جهت الکعبة الشریفة الله اکبر، دو د هغه قبلې سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده، او دید پارا لیگل شوی دا چی افغانستان کی ټول اغا شیونه لمیز یوسی چی افغانیت پو قائم دے دے افغانانو هویت پہ اولار دے اغی کی تصوری دل چی دی دا سی یعنی بیرک نے بدل کر ملی بیرک اور طرح کا خیال ہو گئی ملی سرود او دغه سره لور ډیر شیونه چې هغه بنه یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کیږي دغه د خپلان دکړل
او وروسته لاغې چې طالبانو د دوه په درې مناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوه غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوه را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلله دی. خو د طالبانو حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله اکسپانه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوهې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوی په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسیون پخوای مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوهې ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان ښه دا ده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع چې له ډېره وخت راهیسې ګنګوسي موجودې وي، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپله اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله اکسپانه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه واړه. په یوه ورځ دې ټول ماته متفق شي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلم دې کړي، زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي، تفرقه یې ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کېږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولی، ټول به یو په بل باندې وهم، دوی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسني حالت کې امیرالمؤمنین راځي. څوک ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیرالمؤمنین وټاکئ. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید د قانون لمخه تشریح شي، کدا تشریح نشي د افغانی ټولنه کې به ورسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې بنان زامیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس ستانکزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه، او طالبان د خپلمنځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی، او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي، او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغی وختون کیم، زانته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرحې شریکې کړم، او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره لدې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلې، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. یونیسیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي، او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی، او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې، او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي، پولیس سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسه کې اوبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګشت کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا ځنګلونه یې، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي، چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی، او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستې دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د څو الوتنو سربېره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکی ترکیش ایرلاین، د متحده عرب اماراتو فلای دوبی، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمي الوتنې کوي. او لوی واده بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.1 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه یې روغتونو ته رسولي. د راپورونو له مخې په سږنیو حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوې. د غرز د انډونیزیا یو سل څلور څلوي حاجیان، د اردن شپېته او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دی او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي، خو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان نادرکه شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، هم جسمي حالت ته او هم دینی حالت.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې امریکا له اوکراین سره لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، دا لیدنه ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. اوسم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعه بللی او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالرحمن رحمان هاشمی لخوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي ښځو ته حتی په کور کې هم لیک لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
چھ خط دکی نہ ذریعہ فساد گرجی نہ پدغ سر علاقے پیدا کی وہ خلق و صدا خطن ہستی لکنن تلفن پکورو کی دا خلق و فرات دی زنانی پا ذریع عدد تلیفون دا غلط غلط روادت پیدا کی که پا اغبانی پا احشاو من کر دا کی او اغت زال آماده و آراز سگر دی نو خط و زنانو تشوبل پا کور که هم ناجائز دا خصوصیت دا اغا زمانو و بس زمش پا زمانی کن ندی روا او کسر شوائی اسلامی ممالک مکتبن ایجو کلی دا زنان زنانی پا کشید خطن وی خطن زکی دا اسلامی ممالک تنها و تنها تمام دا اسلام فاسد
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په ځورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ یو عسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و د 40,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتوله. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره یې ترې یو ځای ورسي خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خې د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل لرلوي ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکي ته وایي چې تذکره نه لري، زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کنه. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنه، نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانستان یو خارجی استی ما چه رقم اطمینان حاصل بکنم؟ همرو یک کس که تذکره نباشه باید بندی شود.
بله دفعه بعد انشاءالله دفعه بعد انشاءالله همرو خود میگردنیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوی ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایی یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د ربیع او مخته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کېږي او طالبان هڅوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پرېږدي. د ټولنیزو رسنیو بله موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینهوال سره د پاکستاني لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو وه. حارث روف چې پاکستاني لوبغاړی دی د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې میرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قارېدلو مینهوالو سره مخامخ کېږي او ترمنځ یې ګواښو ته لاشنا لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسېږي. افغان کرکټ مینهوالو دغه پېښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې، خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهمه نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بې عزتۍ پوښتنه به وکړي خو نه یې دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پوهنتون ساینس پوهانو په لومړي وار داسې روبوټ قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستې. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبوټ د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څېړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه اوسي یا نه غواړي د جګړې ډګر کې واوسي د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبري کولی شي. که څه هم شننونکو دا کار ډېر خطرناک بللی خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روباټ ډېر سنګین خوی او باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څېر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځیو ته د نجونو په بندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه 23 جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سږني فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي خو دا ځلې 23 جوړې 10 ماشومان فارغ شول چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې ناوې او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکي جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو 10 کلن پاولو گابریل ډیسلوا باروسا او 28 کلن کاتیوسیا لهنشینو لومړی وار 2000 شپږم کال کې سره بلد شوی او ترننه د مینې رښتا پاللی. پا پاولو 15 انچ قد لري او مرمنه 300 سانتي پورته 15 انچ قد لرون کده دغه جوړی جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زلون مو تردنګ و انسانانو هم ډیر لوی دي دوړو ټینګار کړی چې د ټول نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونه کې سره شریکي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دي او پام دې سره د نن و مورز عمران غانم هر ونې له سید شنواری سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړي و مورز د ازادۍ لپاره مهیروي
مننه چې ازادي رادیو واورئ.